افغانستان کې د مخام مو بجې دي سفي ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص ته په خبرونو کو د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا وایلز د دوشنبه پرس په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا غلی وایلز به له پاکستانی چارواکو او د نړیوالو مسؤلو استازو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي چې هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ نه شي. د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه ښکاره کړې چې یو شمېر افغانان که افغانستان ته واستول شي ممکن د طالبانو له لوري محاکمه شي. د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستانیو میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې 109 تنو افغانانو ته چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه ورکوي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه او افغان کډوالو شمېر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستانیو سره یې ودونه کړي دي. د افغانستان د ښځینه خبریالانو په نوم سازمان د تلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د حسنا سادات د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي خو د طالبانو د حکومت د امنی قمندانۍ په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران د هغې مړینه تاییده کړې او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې هم رد کړي. زدران ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی. د راپورونو له مخې حسنا سادات دوه ورځې وړاندې په کابل کې له خپل خاوند سره یو ځای وژل شوې او جسدونه یې پیدا شوي. پر غزه نن د دویمې ورځې په مخه د اسرائیل د لوري سخته بمباري روانه وه. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو. اسرائیل پر غزې حمله پیل کړه. له غزې د آسمان لور ته خړ لوګی پورته شوی دی. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو هم تورنوي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیسته. د ایران دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب دوه پوځي سلاکاران په سوریه کې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي. دا په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د ایرانیانو د وژلو راپور خپریږي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په بیان کې د ترسره شوي برید په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. سوریه د ایران د دولتي آژانس د خبر تر خپرېدو مخکې وویل نن سهار وختي د دمشق ته څیرمه د اسرائیلي ځواکونو د توغندیو بریدو نشان کړل او د انګلستان الف لوبډلې په وړاندې د افغانستان الف لوبډلې ترکیب اعلان شو. ټاکل شوی سبا د ډسمبر په درېیمه د افغانستان الف لوبډله په یو درې ورځني تمریناتي سیالي کې د انګلستان الف لوبډلې په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان لوري به لوبډل مشري اکرام علي خیل کوي او څوارلس کسیز ټیم هم اعلان شوی چې پکې احسان الله جلنت، شاهد الله کمال، ریاض حسن، درویش رسولی، سمی شینواری، افسر زازه، شرف الدین اشرف، ضیاءالرحمن اکبر، یمین احمدزه، ظاهر خان، نجات مسعود، سلیم ساپای او سعید شیرزاد غوره شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې له افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه څه باندې 80,000 کډونوال پکې راټول شوي د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لویه غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 10مه پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12مې پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې د لویې غونډې ته یې وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنې د جمعې په ورځ د دوبۍ د کانفرنس لګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوي پر ځای عملی اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالی دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمی مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالی منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشرې روزا اوتنبایوا له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسېدلې چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژۍ د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوری نظام پر محل له اقلیمی بدلون سره د همغږی د پروژې رئیس وحید الله صادقی. دوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، تاسو درنه اوریدونکو هم که پښتنې لري خبرونه ته زنګ ووهي او زمونږ له کارپوهانو او اوریدونکو سره خپل پښتنې او اندېښنې شریک کړئ. د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره چې البته په واتس اپ باندې تاسو تماس ورسره نیولای شئ، په یاد وساتئ 00 400 003 00 001. تکراروم 00 400 003 00 001. کل اروپا او د نړۍ له نور هیوادونو څخه د ازادي رادیو د استودیو شمیره ته زنګ وهئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 400 002 00 001. تکراروم 00 400 002 00 001. د خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف سمبالوي. لومړی پښتنه ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکي انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته. نادم صاحب سلامونه. ستاسو له نظره د دوبۍ د کانفرنس په کچه، یعنی د کانفرنس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، په دې کانفرنس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکاران ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی و او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم ونډه درلوده. دغه دپاره ضرورت دی چې افغانستان هم په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې د کچام افغانستان کې په اصطلاح دغه ګلخانۍ ګازونه لږ تولیدېږي، اما زموږ ګاونډي هیوادونه ډېر تولیدېږي. تاثیرات پر افغانستان دی، پر وچکالی باندې دی، او دا ټول مهم مسائل دي چې افغانستان اساس باید ګډون کړی وای. اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني، دغه دپاره دوی بلندلیک نه دی ورکړی. که څه هم که د افغانستان استازی وای د افغانستان مشکلات بهتره کړی وای او ځینې په اصطلاح امتیازات به ترلاسه کړی وای د افغانستان دپاره، په دې چې افغانستان دغه
گلخانه گازو گازات متاثر دی. مننه صادقی صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای او دوی هم هلته ګډون کړی وای، یعنی هلته حاضر وای او ګډون یې کړی وای، یو څه فنډ یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلې د دې لپاره چې د چاپیریال اړوندې پروژې پې عملي کړي؟
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو محترم میلمه همکاران هم داسې اوریدونکو ته د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه د په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف ته دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي دغه سره کوم انکشافي پلانونه چې دي دغه نه ارزیابي وشي، او په زمن کې د ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو هلته ګډون وکړي، او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکوي شو زده کړه وکړو، ځکه دا پروسه د تغییر اقلیم نړیواله ده، په مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کیږي. نو لیسن لرن موضوع یوه ده په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یا بودیجه لري، او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغییر اقلیم څخه دوی زیانمن کیږي دغه سره کومک وشي او پروژه سازي وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یو خبره چې باید زی ذکر کوم هغه دغه ده چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپیریال اداره د هغوی فوکل پوینټ و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کېده،
یعنی تطبیق د پروژو
بلو او نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان وګو حتی نه رسیدلی چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای، چون دا یو نوې موضوع. خو باوجود هغه هم په جریان د 15 کالو اخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه او موږ پروژې درلودې تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغه مسئلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې د څومره احتمال درلود او په کومه کچه احتمال و چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف د اصلي دو کانفرنس هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو کومې ودونه چې زیانمن کیږي دغه سره مرسته وشي. نو دا اړه لري بیا د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول هلته خلکو ته وړاندې کوي نړیوالو ته، همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخ دی، او بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پېژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي، او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګرو ملتونه چې دي هغه د یون ډی پی په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال اف ای او ده، او همداسې یونیپ ته دا پروژه سازي دغه طریقه کېدلی شي.
مننه. نور جزئیات ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې عمومي ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوی دی چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته، او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ده ورلېږلې؟ نادم صاحب، زما غږ اورئ؟
بله بله،
مهرباني وکړئ زما پوښتنه تاسو اورئ؟
متاسفانه چې
او بخې په ټلیفون کې یو څه ستونزې شته. زما سوال دا و چې مایل د طالبانو حکومت خپګان خودلی او په دې باندې چې دوی ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ده ورکړل شوې، او ویلي و چې دا سیاسي عوامل لري چې دوی د کانفرنس ته نه وغوښتي، په رښتیا هم سیاسي عوامل شته پر تخنیکی او مسلکی مسایلو سربیره چې د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت ته بلنه ورنکړي په دې کانفرنس کې؟
خبره دا ده چې طالبان داسې مسلکي کسان په راس کې نه لري چې شاید هم ولري ټول متاسفانه چې معلومات به هم نه لري چې بیا ګزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بین المللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه دی ورکړل شوې. په هر صورت چې افغانستان کې ګډون وکړي که د طالبانو رژیم که هر رژیم ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو ارګانونو ته باید ورسوي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رفع کړي، په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کوي، په ژوند باندې تاثیر کوي، او دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې سیاسي مسایل هم دي چې دوی بلنډۍ کې نه دی ورکړی طالبانو ته.
مننه ډېره زیاته صادقي صاحب. تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې وه د چاپیریال د بدلونونو، او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړیږي. معنا یې دا ده چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره، مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دغومره لویو بدلونونو څخه. نشوی کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکې ادارې، که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورئ نه، د تغیر اقلیم چې موږ ورته وایي دا کوم سیاسي بڼه نه لري، او متضرر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 1% نفوس چې دي هغه په کرنه باندې بوختي او په مالدارۍ باندې، او بدیل معیشت هم د همدغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم که موږ وګورو هغه نړیوال پرمختګ دی، که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې، ترانسپورت دی چه اغا هوایی ترانسپورت دی، زمینی ترانسپورت دی، هم دست فابریکات دی چه دا پرمختگ ترچو مونگ انسانان غارو و کوم انرژی چه مصرفی دی فوسیل دا که مونگ غارو که و نغارو په هر شکل باندې اوال زکی. خو بیا د ازرار د دو چې دي دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دي، چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی، نو همداسې ضرار یې لکه افغانستان غوندې هېوادو ته ډېر رسېږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي، او بل سیاسي کړکېچونه هم پکې راشي، ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي، که چیرته د دولت د طریقه نه کېږي هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلانګزاري موږ کوله، اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېدې د دو کلایمت اکشن لپاره هغه د UNDP طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی، بلکې کومې ادارې چې دي په افغانستان کې فعال دي د UN په چوکاټ کې، نو یو هغه آپشن وه چې د هغو سره دوی یو ځای کار کړی وای، او بل خصوصي سکتور وه چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کیږي خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته، موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولی شو یو مشکل حل کړو، اما دا چې هولډ نشته دی هغه بېله قصه ده. خو د افغانانو حق دی، موږ وچکالۍ سره مخ یو، موږ زیرزمینی اوبه په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي، په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو، همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهي د زراعتی توکو کې بیا د تاثیرات لري. نو په هر صورت کې چې موږ د دې حق لرو افغانان باید دې مرستو ته لاسرسی ولري، او بل خصوص په داسې وخت کې چې هلته اقتصادي فعالیتونه کم دي.
مننه نادم صاحب. د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ تاسو ژوند کوو، د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خب افغانستان خود یا خدا خود مثلا برق نشتون، مثلا دا یو دیر تاثیر لری پدی چه خلق دو بودن دا دوان اسکاره نستفاره کهی، او دا مثلا دود افرازی که دا خلق دو جان دا پرداده دا تاثیر لری. بل اقا موتر چی پا افغانستان که عربگات چیدی غیر استاندارد دید اگزاست خود دودون چی بودی دا ډیر تاثیر کې تاسو دا وسیز د پکاوي کې دا بيخي دا سړي پکاچو ورياز وي، نو دا ټول د خلکو پر ځوان پر صحت باندې ډیر منفي اغیز لري. او دا هیوادونه چې په کانفرنس کې ګډون کوي چې چیرې د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دی مرستې وکړي چې په صلاح خلک د دې بوټو دي شان استفاده ونه کوي، او مثلا د دا ونو په کارولو کې د خوشان د تسپلی وخت کې د مرستې وکړي چې د ونې کینول چې په افغانستان کې مراقبت وشي، چې اکسیجن تولید شي، او د دې دورې د شانو مخونه وشي. دا به چیرې خدمت چلوي؟ مثلا په نوري وادو کې هر موټر شي ایموتی اخی، یعنی معنی تخنیکی کوي تیر په استاندارد دی علي شکل ونی هغه ګاډي کې یا موټر چې په خپل فاس نه کې هغه د دوه ځای نه ورکول کیږي او د حرکت حق نه لري. اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته، نو بس به په دې ځان باندې پاملرنه وشي.
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې است د سنخې نه خاني د کار ویني چې د چاپیریال د زیانونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملي کوي؟
نو اوس خو دا سم مسپات شان په دې نه دی لیدلې، خو دوی به اراده لري، اما اراده کافی نه ده. اراده هغه وخت مسپات او افریقی چې هغه عملی ګامونه واخیستل شي، مثلا کار و اهل کار و سپارل شي، هغه پیشنهادونه هغه شان چې اوغما ورکی متخصصه که هغه باید عملی شي، یعنی په دې چارو که باید متخصصین وګمارل شي، تحقیقاتی مراکز باید پرانستر شي چې په دې برخه کې دي خپل پیشنهادات وړاندې کړي، خپل ستراتیژي وړاندې کړي چې دغه ستراتیژي پر دغه پرانا کې د خپل فیصله کارونه شي.
ځینې فعالیتونه د سه مختصر لګو ډیر هلته دلته لیدل کیږي، مثلا د طالبانو چارواکي په خار کې ګرځي، دکانونو ته ورځي، حمامونو ته ورځي، د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا وس وځوي، هغه مس وځوي د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري. دا تر کومه هدا پوری دي؟ یعنی د یو په یو ستاندارد په اساس دي، او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلق زینو مختصر و کارونو تا و حد سول شی؟
بلا پنیا خوزده چه گورم مثلا پا جمهوریت وقتی هم در اپلام دل پا موسم داخل هم، یعنی دو جدیدی طالبان پا دی بخی جدیدی که اما مونت تا سات سولار چه گوره واقعا دو مخنیوی که، اما دی اقتصاد دی کمخ لوجه دی نیچ که ولی چه در شان عملی که مثلا اقستاندرد ایموتی سنترونه وجود نلری که معنی تخنیکی خوبی شی آقا خوبی نکرونه چه غیر استانداردی ودر ولی شی آقا شیان چه زورت دی باید تبدیل شی پا انجین که یا پا اگزاس که. دا متاسفانه چه دا بودجه نلکمخ سر دوی مخامخ دی، او دا مشکل دی. نو آقا وقت آقا ایوادونه چه دا چاپرگیار ساتنی پا برخ که مرسته کوی، دوی پا دی برخ که چه که مرسته او که دی کولا شی چه تغییرات را بری.
ډېر زیاته مننه صادقي صاحب. هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخانهي غازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم صاحب یادونه وکړه، د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو، اصلي سرچینه د ګلخانهي غازونو په افغانستان کې کوم شایان دي؟
تکل صاحب مونږه یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږ د هوا ککړتیا په نظر کې ونیسو. دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اصول دي یا غیر استاندارد تیلو استفاده کول دي. خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی. دا کوم ګلخانه ای گازونه که د نړۍ د هر نقطې نه دوی کله کیږي خارجیږي هغه اتموسفیر ته ځي. د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانه هم که لیدلې په هغو شکل باندې یو قشر ایجاده کوي چې کله د لمر وړانګې مځکې ته راځي دا بیرته انعکاس کیږي. اما دا د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه ګازونه نه رامنځته کیږي. دا باعث دي کی چې هغه بیرته د قشر د مځکې څخه انعکاس نه شي بیرته راوګرځي چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي. اې دې منفی ترین اغیز بیا دا دی چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورښت سایکل دی که تاسو متوجه شوي وی موږ به نور کله تر ډیره واورې لرلې. اما اوس هغه واورې چې دي په شکل د ورښتونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوې او په داسې هیوادو کې لکه افغانستان کې چې هلته یو غرنی دی مایلونه زیات دي او ورښتو نمونې تغیر شوي دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل اما اوس آني شکل باندې ډېر ورښت لرو. یا کله چې پسرلی کیږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت به د تودوخه ډېره زر نه کېدله وروسته د ژمي نه. اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجې حرارت ډېره لوړه کیږي چې دا باعث دي کی چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي هغه زر ویلی شي چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث تشنج د اوبو کیږي چې سیلابونه رامنځته کیږي. همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لندیز د خبرو ستاسو صادق صاحب زده سه پوښولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مزر غازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کیای لمین زیوسی بلکې نور دنیا کې تولیدیږي او افغانستان زیان پرې کوي. همداسې ده
بالکل همداسې کومه وګورو د افغانستان په څنګه کې چین تر ټولو لوی اقدای تولید کوونکی او په څنګه کې اوس کومه وګورو هند نو دا کومه پیسې چې دا د کوپ کانفرنس کې د غریب هیوادو په تور کې ولکې دا کاربن هغه د کاست دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیون ټن کاربن ډای اکساید تولیدي وی دوغو هغه تاوان باید دوی ورکی نړیوال سازمان ته چې هغه به د دوه هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغییرات سره دوی بیا هماهنګي اډپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر راسي او موږ یې اوس تر اوسه نشو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی و ځکه د تغییر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تي لري او په بل خصوص په افغانستان کې هم بیا خلک ډېر معلومات نه تي لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې که فرضاً موږ نور کله په مني کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغییر کړو یا کوم بوټي چې د تغییر اقلیم یا کم اوبو ته ضرورت لري او تغییر اقلیم په وړاندې کم متاثر کیږي د غور اواج پیدا کوي یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په سطح د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې با اس پی سي هی مشکلاتو کې زموږ وګړو ته چې اکثره دا په لوی ښارونو کې لکه کابل کې کیدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لوی ښارو کې چې هلته د ترانسپورت زیات دی او وګړي په فی کیلومتر کې دی خو ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي هغه بیل بحث دی. اما دا د تغییر اقلیم چې په نړیواله سطح باندې دی او دې تاثیرات بیا تر هغې ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد صحت محیطي زیست په همدې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کیږي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د اقلیمی بدلونونو په اړه په متحده عربی اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. کته سو هم په دې مسله کې پښتنې لري زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شي چې د ازادي رادیو په شمیرو زنګ ووهي. د ازادي رادیو د واتس اپ د تماس شمیره د تاسو ته وایم 00400 دا د دین اورسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی او د دین اورسته اصلي شمیره ده 223 00 8 11 11. تکراروم 00400 223 00 8 11 11. همدارس که ټلیفون کوي له مختلفو هیوادونو نه، نو د ازادي رادیو د استودیو د ټلیفون شمیره د نړیواله اړیکه د 00400 22 12 15 41 01. خپلې پښتنې د ازادي رادیو استودیو ته زنګ ووهي، خپلې پښتنې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره شریک کړي. نادم صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی پخوانی مامورین هیڅ نشته، یو څه شته او که ډیر زیات کار کوي؟
خب بدون شپیر شکل چې یو څه کار کنونی خوشتر چور نیدی تلیلی خوب دا کافی اندازه نیدی. متاسفانش دا اینجه چلیشتو کالو که چه افغانستان دا جنگ دا نورین سر مخامخ دی، دا افغانستان کدرونه یا عمدی یا پار شکل دی استلکی که دا افغانستان های افغانستان همیشه دا کمبود سر مخامخ دی دا کدرونه. نو چاپیریال ساتون کې هم دغه مسله ده او متاثر ده متاسفانه. خوب سره د دې مشکلاتو خوب ما مخکې وویل چې طالبان دا اراده لري چې څه وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به علم هم یو ځای وي، نو که علم ورسره نه وي او امکانات ورسره نه وي، مالي امکانات دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې اړه دې مبارزه وکړي، یا مثلا دا مشکلات سره دی په صلاح مشکلات حل کی. دغه د فارو چې د دې څه ویل چې دا یو ودونه چې غزا تل دی دی لکه چین چې د 2001 کال په فرانسې کې چې کانفرنس جو امریکا مو ډېر وکړي د امضا نه چې دا د خانه غزونه باندې تمید نکي یا لږی کې هم چین دا کار وکړي، یعنی دا قرارداد امضا ونه کړی. نو د دې چې امزانې د کړي هن چې د مونږ غونډي وادل لکه ایران لکه چین دا د ډېر تقليدي دی با چې د پښتون بین المللي هغه مؤسسات چې په دې حق له دوی فعالیت کوي دوی ته با چې جبران د خساره ورکي، دا یو ودن لکه افغانستان چې متضرر دی. اوس مونږ دا اوس چې په ولارم چې آرام دی داسې یو دود دی چې سره ایران ورته پاتې کیږي چې څنګه خلک په دې عادت کې ژوند کوي. دا د حواله دی چې بیل پیسې بیل امکانات مبارزه بیل مشکل دی چې د دې عوامل سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي د پاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو ویل چې دا کافی هم دومره اضافه موټر ګرځي عربي جات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل ډېر مشکل دی، دومره ډېر دی او ټول غیر استاندارد دي. ما تخنیکی معاینات استاندارد ډول نه کوي چې دوی مخنیوي وکړي.
ډېر زیاته مننه نادم صاحب، وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادقي صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولای شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولای شي. خو فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي، یو اوریدونکی را اخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، خپل پوښتنه ووایئ.
تا کانسر تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد لغمان.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
ما خو یو لاند غند نظر د تکل صاحب او یو د سلاند غند پختنه ده. نظر می داد چې طالبان اسلامی امارت او نړیوال باید چې خلکو دې غریب خلکو چاپیریال دی هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده، باید د دې غمو کې چې هغه په کوټه کې پلاستیکونه بل کړي او یا پې کتخ کوي ځان ته او یا پې اوبه ګرمی یا کوټه ګرمی، نو هغه هغه به نور اقلیم او هغه څه کې چاپیریال به هغه هغه ته کم ضرر ورسېږي، هغه ته خو خپل کور هغه ده مصیبت ګرځېدلی ده. نو دا اکثره خلک دغه دي، باید اول دغه په داخلي سطح دا او خارجي سطح دې کوشش وکړي چې دغه چاپیریال خلکو ته بدل کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې نړیوالو ته په کار وه داسې یو د طالبانو لپاره ټول افغانستان په همدغسې یو یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دې کې خو ولس هم حق لري، دې کې خو مثال خبرې نورو ګاونډیانو ته هم دېنه ضرر رسېږي، باید چې دغه غونډې ته یا په کار وشي. دا طالبان یې نه دي غوښتي په سیاسي سطحه باندې، نور هم وخت نه نیسم.
تېره زیاته مننه همدر صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني.
عمر خان مومن د مال جلال آباد خار نه.
مهرباني مومن صاحب، خپل پوښتنه وایست.
با پوښتنه مو دا د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نورو ولایتونو کې دا کوم کارخانه چې دی د پیر سوزونه دی هغه دی کنه، دی چې چاپیریال ته ډېر زیان رسوي، مطلب دی چې دا واقعه کله یو بل داسې موټر چې د کابل خار یا نورو ولایتونو کې پرنیک دی چې هغه انجن خرابې وي یا نور هغه نه استفاده کوي هغه ډېر لوګیا جوړ کړی، نو دا چې دا کولای شي چې چاپیریال خراب کړي.
پښتنه مو څه دا وبخي؟
پښتنه مو دا ول اسلامي امارت څخه چې د کابل خار کې د ځینې کارخانه یا ځینې دغه دي کنه چې هغه کارونه کوي، نو هغه د ټیر سوزونه کوي، دا کې دی چې د لوګي زیات دي، نو دا کولای شي چې جزئیات ناروغي رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې نو خلک به په ډېر ناروغي باندې دی لکه مخنیوي وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اوریدلې وي. خو قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې تر ډیره د چاپیریال د بدلون لکبل د اغیز سره د مبارزې یا د چاپیریال د ناوړه د چاپیریال د اقلیمی بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو لکار په هانو سره خبرې کوو. البته صادق صاحب، مخکې تاسو په افغانستان کې د نننه کارم کړی، وروسته راځو د پخوانی حکومت د پروژو په باب تاسو نه پوښتنه کوو. مګر مخکې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. خبرونه ته خره غلاست تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
وعلیکم السلام،
مهرباني سمیم صاحب، مهرباني وکړئ.
ما د اقلیمي بدلون په اړه باندې په نظر دا مسلمان تاسو د افغانستان د وضعیت په کتو سره
سمین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر ښه ناراضي. زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نه شي. کولای شئ چې دوباره زنګ ووهئ، بیا له سره زنګ ووهئ، موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاري وساتو. مننه له تاسو نه. نادم صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډیرو متضررو هیوادونو کې دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی. په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري. نو د افغانستان دغه وضعیت دی، مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري، مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونشي، او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وي. فکر کوي دا خبره څومره دا استدلال څومره منطقي او سم دی؟
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشرانو سره ما کتلې دي، ګورې یعنی 15% مشران په اصطلاح طرفدار د تعامل د جهان سره دي، یعنی په دې معنا چې دی د تحصیل طرفداران دي، د ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د کار طرفداران، د ښځو دپاره. د نن شپه ماښام چا سره ملاقات درلود دا خبره دوی کوله. نو خبر دا ده چې دوی که تعامل ونه شي دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کېږي افغانستان، د ډېر مشکلات خپل ولس ته پیښیږي، په څو په دې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې پخوا راتله. مثلا نو دا زما غوښتنه، زما پیشنهاد د دولت ته دا دی، اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینه د معتده عرضجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر دوی دا دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی. بل مثلا خپله د فیصل لنډمهاله او میانمهاله او اوږدمهاله پلانونه باید ولیدي د انرژي د تولید په برخه کې، چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي، د ګاز څخه تولید کړي، د لمر څخه، چې دوی خلکو ته دغه ورکړي، دغه برق ورکړي، چې دوی مثلا دغه لرګي ونه سوځوي، ګاز ونه سوځوي، نور شیان ونه سوځوي، چې د چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کړي، په دې ضرر رسیږي خلکو ته.
مننه. بیا هم اوریدونکو لرو فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له استودیو سره وصل شوی دی، مهرباني وکړئ سمیم صاحب که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې اورم صاحب، صبغت الله سمیم له تخار ولایت نه. تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زموږ نشرو او جوړ به یاست. هیله نن دار چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده، ممکن ما پوښتنه ان شاء الله استفادې باندې وي. اقلیمی بدلون د وروستیو کلونو کې یو ډېر ګرمه موضوع ده د ملتونو لپاره، او زموږ تاسو په افغانستان کې زه به خپل نظر وختم مطرح کړم. د وروستیو کلونو کې د افغانستان باغمده کې په دوه کټګوري کې ویشو، للمي او بیځمکه. هغه کې سپاره زراعت اوسي، خلکو غمده کې ریحایشی کورونه باندې ولې دي، ریحایشی کورونه جوړ شوي دي، نه ډېر اوې ځمکه پورې ریحایشی کورونه باندې بدل شوي دي. چې دا زموږ په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري، او ممکن په نږدې راتلونکي کې دا یو لوی تهدید دی د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو وادواله لپاره. پښتانه مدار سي د افغانستان کې هغه ارګانونه سي د اقلیمي بدلون په عالم باندې کار کوي، دوی دې موضوع ته متوجي دي، او کوم متوجي دي کوم اقدامات تر اوسه پورې تر سره کړی دي. ستاسو باندې باندې درنه ملمانو سو وضاحت ورکیو، یا که دې مسولیت دی د اخل دغه برنامه له طریقه د افغانستان ولسته یو مثبت پیغام لري، دې پیغام بسوي.
د دې زیات مننه له تاسو نه هم، هله دا چې زموږ میلمنو بس تاسو پوښتنه اندښنه یادداشت کړی وي، ځان سره یو بل اوریدونکو هم لرو، او بیا ورزو میلمنو ته چې د دوی نظریات وورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل سیر زتا تا ایتاس میلمنه ته ډیر د سلامونه ایم.
وعلیکم السلام.
دلی زدرانی مې پنجاب نه.
زدران صاحب سلام شه، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه یو هو تکل صاحب، نن ما د ازادۍ رادیو نور وته چې د مهاجر پاکه څوک روان دي امریکا نه، مالی ډیر کې زکه چې د مهاجر شمای دی، چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره وکي، زکه چې مهاجر د شمای وکسا د سال وکسا. بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې د وای مای ملمنه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بزګرانه ته ډېر نقصان دی، یا انسانانه ته ډېر نقصان دی، ځکه چې زه خپلم داسې مریضی لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا چې بالکل یې ګردې نه یې خور نه به ته ځون ډېر بچ کوي. او داسې ډیر مریضون دي چې ډاکټرونه تدریمي او دغه مخنیوي به څرګ وشي چې وسو کا ایو ملګری چې ټلیفون کړای وو یې لغمانا چې کا ټلیفون کوونه غوښتای شي د افغانستان کې ډیر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه به په افغانستان ته به څوک وایي چې تدا د کارونه وکا او دای به څرګز دا کوچاغه خال کاغه مخنیوي وکړ صاحب
ډیره زیاته مننه زدران صاحب تاسو نه درنو ملمنو هیله ده چې تاسو به پوښتنه یادداشت کړی وي نادم صاحب لمړی به تاسو د دوړو پوښتنو ته لند لند ځوابونه وایست او بیا به صادقی صاحب نو ورو
خو خبره دار شه دا د دې پوښتنې دوه پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي او نړیوال ته هم پکار ده چې د افغانستان لپاره باید د مرست افغانستان د دې په توګه چې وکولای شي د چاپیریال په برخه کې هغه ستراتیژي چې جوړي هغه پلانونه چې جوړي هغه عملي کړي اوس مثلا یو ډېر ساده مسله ده مثلا شاروالی ما واور د پښنو کړی دی چې شاروالی مثلا هر دکاندار ته ووایي چې خپل د دکان مخامخ ته اقل دوه ونی کینوي اګی کولای شي چې په ګډو باندې دی او به کې پدې چې شاروالی خو نس کوله خو ونی کینول کیږي اما مراقبه نه کیږي برته وچیږي هیڅ تاثیرات نه کوي نه کدا کارو چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی به چې دا به ډیر مثبت اغیز ولري په چاپیریال ساتنې په برخه کې اکسیجن به تولیدوي نو دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې ما مخکې ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کړي د زراعت وزارت سره د شاروالي په خاطر په سره کوډینا کې او په سره دا هغه بوټي هغه ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی الته کینوي چې څو کالم وړاندې ما په یاد چې ډاکټر پروفیسر وکیل مرحوم زوی دا وکیل راغلی وو دی ډیر پلانونه درلود چې دا چې بوټي به کینولې ونی په غرونو کې او ټاپو کې چې ډیر مقاومت درلود او کولای شي چې شین کې په ټولو دي چې هغه مخون چې اما چې جنت تولید کې هم چې په ساتنه بلاسته دي مشهد به مال متاسفانه چې هغه وخت کې د دوه سره شام کاری و نه کړ چې چیرې دا سي پلانونه عملي شي زه فکر کوم چې ډیر مثبت بدلون دراس
ډیر مننه صادق صاحب تاسو څه ورزیاتوي د نادم صاحب خبرو
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه کومه کله وړو چې دا سي ولو یا ما زلال کتغیر اقلیم اړمو خپل آمادگی ولرو تر حال کې چې خونه مخنیوي نشو ته کولای خو دې ازرار نه سره قمزان وساتو موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګو سره پرمختګ غوڼه وکړو یو موضوع د اداري د چاغه کې پلان گذاری ده چې موږ اوږمهاله پلانونه ولرو په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغه هغه اضرار چې دی هغه کم کړو په زمون کې ضرورت دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه ورسره وي او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټول کې او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونو د ډیرین استفاده کوي نو کله چې یو تغییر منځ راځي دوی مخکې د مخکې نه وغوته ا سيناريوګان او ماډلونه د دوی سره موجود وی چې فرضاً دا 13 ډیټا موږ چې کومه مطالعه کړې دي په اساس دا شی امکان دی خو بدبختانه افغانستان کې اکثر از چې د دوستانو سره په دې بحث کې بحث کوم موږ تاسو یو شی جوړ کو شل کول په هو باندې سرمایه گذاری وکړو هغه کې ظرفیت سازی وی ک فرضاً نور بنسټونه موږ ایجاد کو نوې حکومت چې راشي هغه بیرته د سر من جوړوي نو دا سه امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بل خصوص د اوبو په بحث کې موږ تاریخي معلومات ته ضرورت لرو
افغانستان همیشه د جنگو په جریان کې چې کله و مونږ د شلو کالو د ډیټا ګپ لرو چې په دې شلو کالو کې افغانستان کې ورخ څنګه و حرارت څنګه و ځکه په هغو جریان کې افغانستان کې جنگ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې. نو د اوس دپاره د دې نوي خلک کوم راځي او خاصن نوي د اوسنۍ حکومت دی کوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره مونږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کو.
بله.
او بل اداري فساد دی. اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې یا رشوت یو څوک اخلي، اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت د دغو په غاړه باندې.
بله صادق صاحب، د خبرې سره راټولو ځکه چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي. تاسو د جمهوری نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کوو. مهمې برخې کومې دي؟ مثلا د اوبو برخه ده، د آبیاری برخه ده، د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په هغه کې د اقلیمی بدلونونو له کبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په هغه باندې او باید د هغه مخه ونیول شي؟
درې مهم بخشونه دي. ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره اوبه تر ټولو مهم دي. نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو، سایکل د اوبو، ادا بیا مختلف نور بخشو باندې خپل هغه حیاتی تاثیرات لري. یو دی واټر مینجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه مونږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو. یا که چیرته اوبه کمیږي مونږ څنګه روشونه استفاده کړو چې مونږ کم اوبو څخه ډیر تولید منځته راوړو. او بل موضوع دی بدیل معیشت ته. په بعضو ساحو کې دي چې خلک په کرنه باندې بوخت دي، څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کرنه فرضاً تر ټولو ډېر متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی. نو خلک باید ډېر متکی یوازې په کرنه باندې نه وي. یا که کرنه مونږه
کوي په مشخص ډول وایي څه باید، یعنی هغه بدیلونه کوم دي؟
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي غلطه رواج کړو چې هغه د اوبو لپاره کم ضرورت ولري.
کوم دي هغه بوټي؟ صادق صاحب، دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي؟
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند الله ویرا بوټي و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنمو ته یا فرزند نور خوراکي تولیدات ته. نور که موږ وګورو ځنګلي بوټي د پستې بوټي دی چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت نه وروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پستې کمربند و چې دا د شمال نه شروع داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند د پستې افغانستان کې موجود و. خو بدبختانه چې زموږ ګاونډ ملک حل د اوغو د ریشې لپاره خلکو پیسې ورکولې په ګاونډ کې چې مونږ د دې ریشې اخلو. هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باندې یوسو. هغه د باندې منځ یې وړل شو. مونږ په دې پروژه کې کار کوله، هغه بخښ کې مونږ انکشافات درلودل. حدود 50,000 ونې مونږ هلته مزار شریف کې غرس کړلې.
د دې هدف دا و چې دا کمربند بیرته راژوندی شي،
دا کمربند یو ژوندی شي، عاید زیات دی او په زمن کې د چاپیریال لپاره دا مثبت اغم لري چې هوا یې سمه کوي. همداسې د واټر شید منیجمنت کې دا بیا ډېر رول لري چې کله هلته ورښت کیږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کیږي ځکه چې هغه ریشې چې دي هغلته اوبه جذب کوي، اوبه د ځان سره ساتي، هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي.
بله.
او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسټی بلډینګ دی. ګوره یو خو د دولت په ساته باندې دی چې مونږ اکسپرت هغه ولرو کنه کپاسټی ولري چې هغه کار وکړي. خو مهم تر ټولو دا ده چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی. افغانستان کې اکثر ځایو کې چې ته تغیر اقلیم چاته یاد کې بیا هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر څه وغوړي اما سې کیږي، خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده. اما دا څنګه کولای شو چې مونږ یې دې سره ځان عیار کړو
خپل شرایط سره عیار سي؟ ډېره
مننه. او په زمن کې دا د گرین هاوسونه او گرین هاوسونه په کارونه کې ډېر مثبت اغلري، او به کمی مصرفوي، عاید زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه د پاره د یو گرین هاوس د غنمو عاید مونږه وخت مثبت کړی و حدود 40,000 افغانۍ و. اما مونږه کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړل، هغوی بیا توتې زمینی چې هغه افغانستان کې نه و خو مونږ هلته مزار کې رایج کړلو، بیا وروسته بازار کې زموږ خپله تولیدات و. یا همداسې ترکاري ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 15,000 خلکو عاید درلود.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو شېبو کې نادم صاحب په پای کې بل تاسو لومړی واورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست، مخکې صادقي صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده، یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده. د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونیو ته اوبه ورکی، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادق صاحب یاده کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نه تر اوسه پورې وینئ؟ ژوندۍ دی هغه؟
مننه. زه د پرونی چات څخه دا چې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې پستی هغه بټه یا کیږي، ښه د زراعت ریاست دا وظیفه اخیستل دی چې دا کار وکړي. زیاد خزیرې دی هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې، هم په اصطلاح د پستې عاید چې په اصطلاح د خلکو ته کوي، د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي، دا ډېر ښه زیری دی. او دغسې مونږ غواړو د نننۍ حاکمیت نه چې په کونړ کې، کونړونو کې، پکتیا کې، دې ځایونو کې چې ځنګلونه دي، په حتی په نورستان کې دوی باید چې د ځنګلونو مراقبت وکړي. پرېمږ دي چې غیر مسؤوله کسان ځنګلونه ووهي، بالاخره کوهی هم کولسی هم ورسوی هم باید چې نور ونی پکې کنولسی، چې په دې چې هغه ځنګلونه چې ونی ورسیل دي پرته تکنیک چې دا ډېر مثبت اغیز به ولري د خلکو په ژوند باندې، د چاپیریال د ساتنې په برخه کې.
ډېره مننه. او په پای کې صادق صاحب، که تاسو لنډ راته ووایاست چې د ځنګلونو شتوالی، د ونو شتوالی، د شنیلي او د طبیعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی؟
رښتیا دا خبره خو سمه ده. که وګورو مونږ په ټول د وروستیو 50 کالو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوې، بلکې د هغه قطع شوې ده او قاچاق په شکل باندې بهرنیو هیوادو ته صادر شوې. اروپایي هیوادونه کې وګورو، کله چې په یو کور کې ونه وي، هغه څوک اجازه د دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کړي هغه ونه نشي وهلی. نو دا دې اهمیت څرګندوي. زمونږ چون زما خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی، د اوبو بخش کې دی، خو معلومات زما دا دی چې یوه ونه د 50 تر 60 نفرو پورې کلنی اکسیجن تولیدوي. او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډېر کړو، هغه د هوا د پاکوالي په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري، او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت لپاره او د سیلابو د مخنیوي لپاره دا ډېر مثبت رول لري، او هیله ده خلک دې سره رواج نورم زیات کړي.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له ښاغلو میلمنو د چاپیریال او جیولوژي د چارو له شنون کې انجینیر خلیل احمد نادم، او د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال اقلیمی بدلون سره د همغږي د پروژې رئیس وحید الله صادقي سره څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ترشنا اسمان لاندې په نننۍ پروګرام کې راغلل او خبرې وکړي، او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د ترشنا اسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم. لوی علامو ملشه.